قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت کې تر شنس آسمان لاندې پروګرام خبریږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر سردار احمد شکیب د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر امین ګنداپور سره د افغان کډوالو سوداګرۍ او د یو سرطاني ناروغیو د درملنې د روغتون د جوړېدو په اړه خبرې کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبری آژانس نن پر خپلې ویبپاڼې لیکلي، په دې کتنه کې دواړو خواوو پر دوه اړخیزو همکاریو او د سیمې پر ثبات بحث وکړ. وړاندې د ګنډاپور په حواله راغلي چې نوموړی غواړي د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او باور رامنځته کولو په موخه کابل ته یو پلاوی واستوي. د دغه پلاوي د راتګ په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. پاکستان په وروستیو څو اونیو کې د آی سی سی کارت لرونکي افغان کډوال خپلې خاورې بیرته افغانستان ته ایستل یو غواړي. د پی او آر کارت لرونکي کډوال هم اخراج کړي. د طالبانو حکومت د کتابونو د چاپ مالیات معاف کړي دي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپرونو مرستیال مهاجر فراهی نن پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي، د لوی مشر د فرمان له مخې د هغو کتابونو پر چاپ مالیات معاف دي چې په افغانستان کې دننه چاپیږي. فراهی وړاندې ویلي هغه کتابونه چې له بهره واردېږي مالیه به یې 50% راکمه شي. طالبان په افغانستان کې دننه د کتابونو پر چاپ په داسې حال کې مالیه معافوي چې د یو شمېر لیکوالانو او کتابونو پر چاپ او خرڅلاوي بندیز لګولی دی. طالبانو همداراز هغه کتابونه له بازارونو راټول کړي دي چې د دوی په وینا محتوا یې له اسلامي او افغاني اصولو سره په ټکر کې دي. په اسپانیا کې د غواګانو د ځانګړي دودیز جشن په اوومه ورځ د غواګانو د منډو پر مهال شپږ کسان ټپیان شوي دي. دغه دودیز مراسم چې هر کال د جولای په میاشت کې جوړیږي، غواګانې پکې د ښار له کوڅو د نندارې په مخه تیریږي او د غوا د جګړې میدان ته یوړي. د څارویو د حقونو فعالانو پر دغو دودیزو مراسمو نیوکې کړي دي. له 1944 کال راهیسې تر اوسه په دې مراسمو کې 14 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. اسرائیلو نن اعلان وکړ چې د درور 1 په نوم خپله نوې ملي سپوږمکۍ د فالکن 9 توغندې سره یوځای د امریکا له سپیس شرکت څخه فضا ته توغولې ده. د اسرائیلو د فضایي صنعت او د بهرنیو چارو وزارت په خبره سپوږمکۍ د فلوریدا د کیپ کاناورال له اډې توغول شوې ده. وړاندې ویل شوي دا سپوږمکۍ چې 200 میلیونه ډالره ارزښت لري، د راتلونکو 45 کلونو لپاره به په فضا کې د اسرائیلو لپاره د ارتباطاتو مهمه وسیله وي. سپیس ایکس ویلي سپوږمکۍ د فلوریدا په وخت 1 بجه توغولې. د اسرائیلو د فضایي صنعت ادارې دغې سپوږمکۍ توغول د اسرائیلو د ټکنالوژۍ د پرمختګ لپاره یو لوی ګام بللی دی.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د طالبانو پر هغې تګلارې خواشیني وښوده چې دوی تازه د رسنیو او په رسنیو کې د ژوندیو خپرونو په اړه ورکړی دی. په دې تګلاره کې له رسنیو غوښتل شوي چې د سیاسي خپرونو میلمانه مخکې له مخکې له اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره شریک کړي او دغه راز د بحث وړ موضوع. یوناما وایي چې دا پر رسنیو او په رسنیو کې پر سیاسي بحثونو د طالبانو د بندیز یو رسمي ګام دی. دا چې دغه بندیزونه د رسنیو پر ازادۍ څه اغیز لري د یوناما اندېښنې په څه معنا دي. که چیرته رسنۍ آزاد نه وي او سیاسي بحثونه آزاد نه وي، اغیز یې څه کېدلی شي؟ په همدې او ورته نورو مسلو په دې شنه آسمان لاندې خپرونه کې خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي په هند کې د آل انډیا خبریاله او رسنیزه فعاله اسما کاکر، بله خبریاله او فعاله مینا اکبری او افغان خبریاله ارزو سادات. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خبرونې ته زنګ را وهئ او د خبرونې پر موضوع له موږ سره خپل نظر شریک کړئ. له استودیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم. یوا شمیره چې تاسو کولی سئ اړیکه ورته ونیسئ که د اړیکه وسنه لرئ، یوازې لنډ اړیکه یا مسکال وکئ. زموږ تخنیکي همکار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 0000 22 112 45 01. د واتساپ شمیره هم ده 0000 دواویا دریسوا یواتیا یولس په دې لچې اړیکونه سي ورزو د خبرونه میلمنه هم یو په یو بحث سره یو ځایږي. میرمن کاکړ تاسو استودیو سره وصل یې ستړي مشي راځي پیل کې له همدې د بحث پیل کو چې د یونما اندېښنې په څه معنا دی. یونما ویلي چې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت تازه تګلارې چې رسنۍ ته لیږلې د طالبانو لخوا پر سیاسي بحثونو باندې د محدودیت لګولو یو رسمي ګام دی. دا اندېښنې په څه معنا دی یونما؟
سلامونه لودین صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او قدرمنو اوریدونکو ته. دا نوی فرمان چې د طالبانو لخوا د رسنیو په محدودیتونه یې زیات کړي دي چې د سیاسي خپرونو یا د ژوندي پروګرامونو میلمانه محتوا او دا ټول یې په د هغوی په زړه باید وي. د طالبانو په زړه وي دا د بیان ازادۍ لپاره یو مستقیم ګواښ دی، ځکه چې دا فرمان رسنۍ هر باسي چې یوازې د طالبانو لخوا هغه څه چې ویل شوي وي، هغه څه چې تایید شوي وي، هغه خبرې او هغه محتوا خپره کړي. د نیوکو، تحلیل، متوازن نظرونو ځای یوازې یو اړخیز تبلیغات نیسي، ځکه دوی نسي کولای چې بل څه خپاره کړي. او دا د زما په نظر چې دا د اساسي انساني حق تر پښو لاندې کوي، یعنی د نظر څرګندونې ازادي به نه وي، دا به ټول تر پښو لاندې کېږي او خود سانسوري به کېږي یا ځان سانسوري به کېږي. خبریالان هم د بندیزونو له ویرې د خپل تحلیل پر بنسټ یو موضوع نه شي خپرولی، بلکې هغه څه چې لیکي دا شی لیکي چې دوی ته محفوظ کار شي یا څه چې طالبانو ویلي دي. دا د حقیقت ته د لاسرسي مخه نیسي او د ټولنې فکري ظرفیتونه ټول راکموي. نو کله چې دا شیان راغله نو خلک نه شي کولی چې متضاد نظرونه واوري یا د یوې پیښې بېلابېل اړخونه درک کړي. هر څه چې وي په هغو یو خوا به وي. دا د عامه پوهاوي، شفافیت او حساب ورکونې کچه هم راټیټوي.
مېرمن کاکړ سلامات اوسئ، وروسته به په نورو بحثونو په نورو اړخونو باندې هم تم شو. راځئ چې د نورو میلمنو د پایل خبرې هم واورو. نورې میلمنې هم سټوډیو سره وصل شوې دي. فعال او خبریال امین اکبري هم سټوډیو سره وصل ده. میرمن اکبري، ستړي مشي، ستاسو په نظر کله چې رسنۍ وي او د بیان ازادي وي او خو برعکس بیا په واقعیت کې رسنۍ آزاد نه وي، رسنۍ ته ویل کیږي چې د سیاسي بحثونو میلمانه مو مخکې له مخکې مشخصوي، نمونه ټول اطلاعات ورکوي اړوندو ادارو ته، اطلاعات فرهنګ وزارت ته یا هم په ولایتونو کې ریاستونو ته، دا په څه معنا دی؟ د خبریالې له نظره
سلامونه اونې کې هلې لودین صاحب تاسو ته او تاسو د دې خبرونه و ټول اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه. لودین صاحب ډیره ښه پوښتنه. متاسفانه موږ تاسو چې ګورو په دغه د دې څلور کال کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، خو متاسفانه ورځ تر بلې د دوی دغه محدودیتونه چې کوم دي دا مخ په ډېرې دی. که موږ په هر برخه کې وګورو، بل خصوص په رسنیز برخه کې چې یو رسنۍ د یو ملت غږ ده، د یو هیواد د پرمختګ لپاره ډېر مهم رول لري. کله چې د بیان پر ازادۍ یا په یو رسنۍ باندې دوی د خپل خوښي محدودیتونه اوربانې تطبیق کړي، دا د دې لامل کیږي چې خلک په حکومت باندې، خلک پر رسنۍ باندې دوی بې باور شي او همدغه محدودیتونه چې کوم دي د دې لامل کیږي چې خلک ونشي کولای خپل هغه څه چې غواړي دوی ووایي هغه شریک کړي. اوس ګورئ لودین صاحب، کله چې وایي انتقاد نه وي، نقد نه وي، اصلاحات نشي کولای رامنځته شي، نو کله چې د یو حکومت هغه منفي کړنې د ولس سره یا د ملت سره د یو رسنۍ لخوا څخه شریکې نشي، دا شفافیت سازي نشي، نو څنګه به یو ولس په یو حکومت باندې نقد وکړي؟ او دغه نقد که ونشي نو څنګه به دغه حکومت خپل هغه د ضعف نقطې چې کوم دي، کوم کمښتونه چې کوم دي، دا به دوی څنګه پکې اصلاحات راولي؟ چې دوی نقد نشي نو دوی به په همدغه منفي توګه باندې تل مخکې روان وي. تر څو چې نقد نه وي، نه یو انسان جوړیږي، نه یو حکومت جوړیږي. نو دوی باید دغه نقدونه، انتقادونه ومني. او بل دا چې اوس مهال کسان چې موږ تاسو ټول ګورو په افغانستان کې دننه پر رسنیو کې پر تحلیلي بحثونو باندې په ډېرې خپرونو کې چې د طالبانو چارواکي یا کسان میلمه کېږي په بېلابېل موضوعاتو باندې بحثونه کوي، دوی مخکې له مخکې و خبریال ته وایي چې تاسو خپلې پوښتنې موږ ته راوښایي، کوم پوښتنې چې د دوی د قناعت وړ وي، وایي دغه د موږ وکړي، دغه نه بغیر تاسو حق نه لري. او له بلې خوا نه دوی وایي چې تاسو باید موږ ته د سید نقطه وکاروي، یا ملا هیبت الله صاحب یا فلانی مشر. اوس زه دا غږ کوم په طالبانو باندې، خدای مکړه زه توهین نیت نه لرم. تاسې داسې یو حکومت په ډول باندې راغلی چې هېڅ کړنې مو د درناوي وړ نه دي. شخصا ما ته تاسې داسې یو تګلارې غوره کړئ، داسې کارونه ترسره کړئ چې زه د یوې افغانې په حیث باندې تاسې ته هم هغه درناوی چې باید درې کړم او هم وکولی شم په تاسې افتخار وکړم. کله چې ستاسې کړنې دي احترام او د قدر نه وي، نو موږ په کومه ژبه باندې شفایي احترام تاسې ته وکړو؟ نو زموږ هیله په دوی دا ده چې هیله کوم د هر څه مخه مو ونیوله، حداقل د بیان پر ازادۍ باندې تاسې حداقل بندیزونه مه لګوئ، د خلکو په خولو باندې لاس مه نیسئ، پرېږدئ چې خپله خلک دا پرېکړه وکړي چې تاسې سره خپل نظریات شریک کړي، چې تاسې څنګه مخکې لاړ شئ، څنګه مخکې لاړ نه شئ، څه وکړئ څه ونه کړئ. همدا ملت چې ستاسو سره نه وي، تاسو هېڅکله نه شئ کولی چې یو صحیح حکومتداري وکړئ.
کور ودان مینا اکبری راځي چې د ارزو سادات خبرې هم واورو. خبریال ارزو سادات هم بحث سره یو ځای شوی. میرمن سادات ستړي مشي، ستاسو د پایل خبرې څه دي؟ دغه کوم معلومات چې تازه خبره شوی تیرو شاوخوا لس ورځو کې یوناما تازه خبرګون پرې ښودلی دی. یوناما ویلي چې دا د طالبانو لخوا پر سیاسي بحثونو د محدودیت یا هم د بندیز رسمي ګام دی. ستاسو معلومات څه ښیي په افغانستان کې د مهال سیاسي خبرونه چلوونکي یا غرسنۍ چې فعالیت کوي له کومو ننګونو سره مخامخ دي؟
ډېر مننه. سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. په دې تړاو کې باید دایم چې لکه نه چې اسلامي امارات وخت سره رسیدلی او تاسو سیدان یو چې هر اړخ کې دوی بندیزونه لګولې دي چې لبد مرغ ډیر زیات تاثیرات پر رسنۍ او همدارنګ د ښځو په حقونو باندې څرګندې راښکاره دي. او دا چې طالبان یا اسلامي امارات تل رسنۍ ته دا ویلي دي چې یعنی تاسو باید هر هغه راپور چې تاسو دا نشروئ یا دا خپرېږي مخکې نشر نه، باید زموږ سره شریک شي، کوم میلمانه چې تاسو سیاسي خپرونې ته دوی خپرونه کې مطرح نشي، یا رسنۍ سره کمیږي په دې خاطر چې حقایق نه خپرېږي او د حقایقو اجازه چې نه دی ټول ملت زړه توریږي. کله چې رسنۍ د ملت زړه تور شو، همدارنګه له نورو کارونو، بل اخره دوی خپل اعتبار د خلکو په منځ کې له منځه وړي. نو ښه به دا وي چې دوی ازادۍ رسنۍ ته ازادي ورکړي چې دوی وکولی شي هغه پوښتنې چې د خلکو په زړونو کې دي، هغه سوالونه چې خلک لري له سیاستوالو پوښتنه وکړي یا د نړۍ غوږ ته ورسوي، هغه په ازاده توګه وشي کولای دوی پوښتنه وکړي. دا چې دا بندیزونه همداسې مخ رواني، نو دا په دې معنا ده چې یوه ورځ به د ټول ملت زړه داسې توري چې هیڅوک به دا حکومت بیا نه غواړي.
بله، کور ودان سلامت اوسئ. ما ډیره هڅه وکړه میلمنو او اوریدونکو چې زه له کابل نه یا د افغانستان له نورو څنډو نه خبریالان پیدا کوم، په ځانګړي توګه د رسنیو د سیاسي خبرونو چلوونکو پیدا کوم. څو ادرسونو سره مې اړیکه ونیوله، هغوی ویل چې خبرې نسی کولی په ډاډه، ځکه څارل کیږي او که چیرته دوی په نننی بحث کې چې د موږ تاسو لرو داسې یو خبر وکړي چې نقد وکړي د طالبانو د حکومت پر دغو تګلارو یا پر شخص په همدې تګلاره باندې، دوی وایي چې ممکن تعقیب شي، وڅارل شي او توقیف شي، ځکه ویره ورسره ونو. متاسفانه له افغانستانه درنه څوک پیدا نه شول چې د بحث کې ګډون وکړي. اوس راځولک دې ته چې د همدغو خبریالانو چې نن نه حاضرېږي له ډاره له ویرې د بحث کې ګډون وکړي، د همدې خبریالانو پر ستونزو باندې لږ زره تمکیږ. حتما موږ تاسو په افغانستان کې ټولو کار کړی دی، عملا مو خبریالي کړې ده، عملا مو په رسنیو کې دننه کار کړی دی. میرمن کاکړ، د تاسو دا پوښتنه کوم چې د یوې خبریالې په توګه کله چې تاسو د سیاسي خبرونه یا مثلا د بل ژوندۍ خبرونه چلون کی یا تاسو اتمن چلون کی پاتې شوی یی، کله چې د میلمنو په پیدا کېدو کې دومره دو ستونزې وي چې خلک بوختي نه حاضرېږي چې رسنۍ ته حاضر شي بحث وکړي، بیا که بحث کوي نو هغه میلمه به تاسو مثلا چک کوي له اطلاعات فرهنګ وزارت سره یا ریاست سره چا یا دغه احمد محمود ستاسو خوښ دی، د نظرونه تاسو ته تایید ور دي که نه. نو دغسې یو پروسې نه یا دغسې یو فلټر نه چې دغه د میلمنو پروسه تیریږي یا د سیاسي خپرونو ګډون کوونکو پروسه تیریږي، د یو خبریال په توګه چې په افغانستان کې عملا کار کوي، څومره به دا پروسه ستونزمنه وي؟
دا پروسه خو ټوله ستونزمنه ده، ځکه کله چې یوه سیاسي خپرونه د طالبانو په زړه سي دا یو جانبه وي، بل څوک نه وي چې نیوکې وکړي. دا سیاسي خپرونې خوند یې په همدې دی چې مثلا دوه مخالف نظرونه، دوه کسان یا د تحلیلي پروګرامونه چې دي تحلیل وکړي، دوی ته چې دي د طالبانو وویرېږي یا خبرې ونسي کولای، نو هغه ټول څه فکر کوم دا یو تبلیغي جنبه نیسي، دا بیخي یو طرف قضاوت کېږي. او دا زمونږ خبریالان زړه توري کوي د کار نه، او دوی مجبوره کېږي چې یا رسنۍ پرېږدي یا مسلکي ژورنالیزم پرېږدي. ځکه مسلکي ژورنالیزم زمونږ هدف هم دا دی چې غږ اوچت کړو، هغه څه چې ستونزې دي، هغه څه چې واقعیتونه دي، هغه خلکو ته وښیو. خو داسې چې په خوله باندې مور ولګېږي پرې نه دي چې هغه خبرې وکړي، نو واقع حقیقتونه خپاره کړي. نو خبریالانو ته خو اوس وخت کې دوی ته دوه لارې پاتې دي، یا دا چې طالبان چې هغه څه وایي چې هماغسې تبلیغي خپرونې خپاره کړي او خپل مسلکي توب تیر کړي، چې دا ډېره ځورونکې خبره ده چې یو خبریال د خپل مسلکي توب پرېږدي. دا زموږ په حساب توره ده، دا توره مونږ چې څوک زموږ نه واخلي دغه رقم کېږي، یا مجبوره دي چې وطن پرېږدي. ځکه دوی که یو ستاسو سره خبرو ته حاضرېدلی نه شي، دومره یې په دوی باندې ویره لګولې. زه په ارتباط کې یم، زه خپله په توازن رسنۍ کې کار کوم، مونږ ته خبرونه راځي د خبریالان ته. په دې ګروپ کې قانون خپل تغییر کړی چې یو خبر لیږي دستي یو د خطره نه وي، لا عادي او خبر وي، دا خو سیاسي بحثونه خو لاپځای پرېده. زه خپل مسج ډیلیټ کړي، وایي ځکه چې مونږ ته جنجال جوړوي. د دوی حتی د دوی تلیفونونه، د دوی شخصي موبایلونه دا لټوي، نو دوی تاوان چې ژوند یې د ستونزو درس دی.
بله، تاسو د مسلکي توب خبره وکړه چې خبريالان مجبور دي چې خپل دند پرېږدي یا که خپل دند مخ ته وړي، بیا نو باید هغه مسلکي توب تیر شي. ځکه د رسنیو هغه یو معیار دا دی چې رسنۍ باید آزاد وي، او د رسنیو دغه د وجود فلسفه هم همدغه ده چې کله چې رسنۍ آزاد نه وي، کله چې په رسنیو کې یو څوک نقد ونکړي، نقد سره بیا مخکې میرمن اکبري مې ویل چې که نقد نه وي بیا نو اصلاح نه رامنځته کیږي. هغه دولتي رسنۍ چې دي هغوی خو همدغه دنده ده چې هغوی باید د دولت کارونه هغه تبلیغي، هغه د دولت کومې پروژې چې دي، کوم کارونه چې دي، کومې سیاسي غونډې چې دي، همدا خصوصي رسنۍ آزاد رسنۍ دي چې دوی هغه د هر څه ټول اړخونه راسپړي، که چېرته د انتقاد ځای وي انتقاد کوي، او که چېرته د اصلاح ځای وي د اصلاح خبره کوي. یعنی آزاد رسنۍ او دولتي رسنۍ باید تفاوت سره ولري. اوس تاسو د دې خبره وکړه چې ممکن مسلکیتوب دلته قرباني شي، یعنی ټول رسنۍ به که هغه خصوصي وي که دولتي یوه بڼه ولري، خپرونې به د ټولو یو ډول وي، انتقاد او نقد به پکې نه وي. دا څومره د افغانستان د ژورنالیزم راتلونکي لپاره یا د افغانستان د خبریالانو د راتلونکي مسلکیتوب لپاره څومره ګواښونکي کارونه دي؟
دا خو ټولو ته معلومه ده چې دا ډېر ګواښونکي دي، ځکه چې دوی اوس آزادې رسنۍ هم چې دي ټول دوی خپل په هغه کې راوستي دي، خپل په چوکاټ کې راوستي. د آزادې رسنۍ هم هغه څه چې طالبان غواړي هم هغه څه لیکي، او هغه کسان چې کار کوي دوی غږ نه شي چګولی، ځکه دوی یو فامیل هم چلوي. دوی که کار پرېږدي څوک نه وکړي په هغو شرایطو کې د افغانستان، او که لکه څنګه چې مسلک وایي چې د خبریالي مسلک هغسې مخکې نه شي تلی، نو دا پر راتلونکي کې که په دا په همدغه رقم باندې دوام وکړي نو یوازې خپله غودي نه حتی خپله افغانستان نړیوال حیثیت ته دا ضر برسوي، یوازې خبریالانو ته نه، ځکه چې نه خبرې پورته کېږي نه هغه څه چې دي هغه څوک ویلی شي. او لکه څنګه چې میرمن اکبري وویلې، دا خپله د همدې خپله طالبانو ته هم ګټه نه لري، ځکه چې خلک ناراضه کېږي ورته نه. دوی هغه باور چې په طالب وایي چې دا مثلا موږ دوی لاسته راوړنې بولي، هغه باور د دوی په له منځه ځي، ځکه چې پوهېږي چې دا خو هر څه د دوی په لاس دي، د دوی خپل په لاس دي، آزاد بس نه دی. او ډېری خپله د زموږ خبریالانو ته رواني ستونزې پیدا شوي، لکه مخکې مې چې وویلې چې د هغه نه د خبریال نه چې وسله واخلي چې هماغه ژبه یې ده قلم یې دی، نو څه پاتې کېږي هغه ته.
بله، کور ودان سلامت اوس میرمن کاکړ. میرمن اکبری، بی رسنۍ یا بی آزاد رسنۍ یو ټولنه څه ډول تاسو تصور کوئ؟ موږ تاسو په افغانستان کې د دې شاهدان وو چې په شلو کلونو کې د بیان ازادۍ ته کار وشو، رسنۍ وې که څه هم هغه څه چې وې مثلا شاید نه به وې، اما یوې ټولنې ته چې نوې ډیموکراسي تجربه کوي، نوې د بیان ازادي تجربه کوي، رسنیو ډیره ښه وده پکې وکړه. په شلو کلونو کې تقریبا ګڼ شمېر ټلویزیونونه، رسنۍ، راډیوګانې، مجلې رامنځته شوې، اما یو دم د طالبان د حکومت راتګ سره د دغو رسنیو بودیجه کمه سوله، اکثره یې وترل شوې د اقتصادي ستونزو له کبله، اکثره نورو ته بیا هغه تګلارې چې د طالبانو وي هغه د منلو وړ نه وې، دوی خپل کارونه یا بند کړل یا یې مثلا سانسور لاندې راوستل. اوس له دې سره که دغه سانسورونه ادامه پیدا کوي او فکر کوي چې له رسنۍ نه نور ازادي اخیستل کېږي، البته په افغانستان کې د نن رسنیو نه، نو بې له آزاد رسنیو یا بې له هغو رسنیو نه چې د خلکو غږ اوچت کړي او هغه اصلي واقعیتونو باندې راوڅرخي، یوه ټولنه څه ډول تصور کوي تاسو؟
لودین صاحب، که څنګه چې په دې باندې موږ او تاسو ټول آگاه یو چې یو رسنۍ د یو حکومت سره، د یو حکومت لپاره او د یو ملت لپاره، په ټوله کې د یو هیواد لپاره څومره اړینه ده. که یو رسنۍ نوی ملت نشي کولی د یو ښه حکومت فرق وکړي، اوس که زه یو مثال ورکړم، اوسنی حکومت که دوی څومره ښه کارونه کوي، اوس که دوی په رسنیو کې که دا خپروي هم خلک ځکه پرې باور دي، هغوی په دې فکر کې دي چې طالبان دا هم دروغ وایي. اوس ګوره که موږ دا د سالنګ مثال ورکړو، څه موده مخکې د سالنګ ځینې تصویران خپاره شول په خواره رسنیو کې چې د بېلابېلو معتبر رسنیو هم چې دننه په افغانستان کې دوغو له صفحو څخه هم خپاره شول، خلکو پرې باور نه کوو. بالاخره چې دغه دقیقه منابع سره خلکو اړیکې ونیولې، سالنګ په هغه تیر حالت کې په هغه ګډوډۍ کې ده، نو همدغه بې باوري چې کومه ده د رسنیو ده، نو په ملت باندې، په ټول افغانستان کې، په ټول وګړو باندې ډېر منفي تاثیر کړی ده، چې ځکه چې هر هغه څه چې خپرېږي څوک پرې باور نه کوي. او بل دا چې زموږ په هیواد کې چې هر هغه څه د پیاوړي دي، د پرمختګ دي، د یو هیواد د پرمختګ لپاره، هغه زموږ د رسنۍ څخه نه خپرېږي، او که خپاره هم شي بې باورتیا پرې زیاته شوې ده، خلک پرې باور نه کوي. او همدارنګه زموږ نوی نسل، زموږ ځوانان، دا خبرونه به مخکې وی چې د انجینر لخوا څخه، د ځوانانو لخوا څخه، د عامه پوهاوي لپاره خبرېدل، چې اوس مهال متاسفانه د خزي غږ دوی ته داده چې وي محرم بلل کېږي، باید حد اقل حتی د یو راډیو سره اړیکه ونیول شي، څوک خپلې ستونزې مطرح نه کړي، باید د راډیو لخوا څخه ورته معلومات ورنه کړل شي، لکه اوس د خزو حقونه شول. هیڅ داسې خبرونه اوس مهال په هیڅ ټلویزیون یا په هیڅ راډیو کې نه په افغانستان کې نشته چې د یوې میرمنې، د یوې مور، د یوې خور د حقونو پاک لباندې دوی معلومات ورکړي. څه دي زموږ خویندې چې هغه څه ناڅه خبرونو ځینې معلوماتو ته به دوی غوږ نیوه، ترې برخمنې کېدلې، دغه څخه هم دوی بې برخمنې شوې. ګر چې په افغانستان کې که موږ وګورو، ښځې خو بالکل حقونه ټول تر پښو لاندې دي، دغه څه ناڅه معلومات چې دوی د ښوالي لپاره وو په دې هم بندیز ولګېدو. په ټوله کې که موږ راشو، د هر آر آر څخه متاسفانه چې رسنۍ نه وي، نو یو هیواد نشي کولی پرمختګ وکړي. او زه یو څه غواړم اشاره وکړم لودین صاحب، اوس مهال دننه په رسنیو کې، په افغانستان کې خبریال لزان سره دا پوښتنه کوي، دا فکر کوي که زه اوس حق ولیکم یا هم ژوند وساتم. نو زمونږ خبریالان دننه په افغانستان کې متاسفانه د دغه ستونزو سره مخامخ دي. وایي که حق ولیکم ژوند له لاسه ورکوم، او که حق ونه لیکم خپل مسلکیتوب له لاسه ورکوم. نو دغه د همدې له امله شوي دي چې دوی د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شي، او موږ او تاسو خو د دې شاهدان یو چې هلته اقتصادي ستونزې شوې، همدارنګه نورې ستونزې شوې. زمونږ خبریالان، زمونږ هېوادوال ډېر زیات ورسره مخامخ دي. که دوی حق ولیکي د فزیکي خطرونو سره مخامخ کېږي، دوی ته زنداني کېږي، جسمي تاوتریخوالی ویني، او دوی تختول کېږي، وهل ډبول کېږي، آن دا چې مړی وي ژوندی ورکېږي. نو متاسفانه په افغانستان کې هم رسنۍ د خطر لاندې ده، هم د رسنۍ کارکوونکي د خطر لاندې دي، او په وطن کې په افغانستان کې د رسنۍ هغه ارزښت، هغه اهمیت چې کوم وو، هغه بالکل متاسفانه د خطر سره مخامخ ده.
کور ودان میرمن اکبری سلامت اوسه. راځي اوس لږ زره په هلارم تام شوریدونکو ته هم وایي چې کولای سي اوس اړیکه ونیسي، که څه هم دغه خبرونه تر ډیره دی لپاره ده چې د میلمنو نظرونه سره ډیر واورو، خو اوریدونکو هم کولای سي چې خپل نظرونه را سره شریک استودیو سره تماس نیولای سي. میرمن سادات، مخکې مو له میرمن کاکړه او مینا اکبری نه واوریدل چې بې رسنیو یا بې آزادو رسنیو ټولنه داسې ده چې دغه ژورنالیزم پکې قرباني کېږي، یو او بل هغه د رسنیو کومه فلسفه چې ده د هغې هغه هدف او هغه معنا له منځه ځي، رسنۍ همدې لپاره رامنځته شوي دي. آیا فکر کوئ چې دغه محدودیتونه به همداسې دوام کوي او که نه؟ اوس خو د طالبانو سره یو څه د نړیوالو تعاملات هم زیاتېږي. مثلا تازه ګام دا دی چې د روسیې لخوا د دوی حکومت په رسمیت وپېژندل سو، هلته یې سفیر ومنل شو، او شاید د سفیر باورلیکې هم ولسمشر ومني. په قطر کې تاسو به شاهدان یې چې د همدې میاشتې په لومړیو کې غونډه وشوله، هلته له طالبانو سره د راتلونکو تعاملاتو پر لومړیتوبونو باندې خبرې وشوې. د ښځو حقونه، بشري حقونه، بیان ازادۍ، دغه هغه څه دي چې نړۍ پرې باورمنه ده، خصوصا لویدیځه نړۍ، او د طالبانو حکومت پرې بې باوره دی. که دغسې محدودیتونه دوام کوي، د طالبانو نړیوال تعامل ته په نړیوال سټیج کې څومره ضربه رسوي؟ ځکه لا هم افغانستان چې طالباني واکمني په غاړه لري، په ملګرو ملتونو کې څوکۍ نه لري، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې څوکۍ نه لري، په ټولو اروپایي هیوادونو، دغه راس په لویدیځو هیوادونو کې لا هم د افغانستان د اوسني حکومت سفیران نشته، قونسلان نشته. دلته د میلیونونو افغانانو چې